در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل زیب بفرماین.
دیر ازیت مننه کوم سلطان محمد سرور لطاسونا قدر منوریدون کو تاسو تا سلام ورنده کوم. دی ازادی رادیو د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه بیا هم د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې پر کانتیننتال هوټل برید کوونکي مخکې له مخکې له ساحې سره بلد و. د ازادۍ راډیوي مجلې په 19 پروګرام کې د غړوندي د شیری ټولګې له شاعر خالد ریحان سره د زړه خواله کوو.
موږ به له ګلانو غړوندي جوړول یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلي خواته کېږي سورسان دي، دغه له دغو چې به م سیرلکو یا وري به ول سیرلي به ول دغو ته به م غړوندي جوړول. نو د ماشومتوب خاطرې دي او د خوند یې را کړی دی، کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
قدر من اوریدونکو، دا هر څه وروسته راځي، لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو د سرټکی، افغان چارواکي اوس تاییدوي چې د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې د 200 میلیون ډالرو مرسته کوي، او د ترکیې ولسمشر ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واک لاندې سیمه افرین کې له عملیاتو به په شا نه شي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې اعلامې په خپرولو سره د کابل پر انټر کانتیننټال هوټل ورمورځنی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې ده. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ارګانونو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 22 کسان وژل شوي چې څوارلس پکې بهرنیان دي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غني د ملي پولیسو له ځانګړې قطعې د لیدنې پر مهال د پولیسو د هلو ځلو ستاینه وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلي غني پرون د دې قطعې قرارګاه ته تللی و، او د ملي پولیسو د ځانګړې قطعې د ټپیانو د درملنې لپاره له یو بل هیواد سره د قرارداد خبره یې وکړه، خو په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اعلامیې له مخې په همدې لیدنه کې د دې قطعې مشر پاسوال سید محمد روشندل د خپلې قطعې د موثریت او د تروریستي حملو په شنډولو کې د خپل غبرګون پر اغیزمنتیا خبرې وکړې. د جمهور ریاست بیان په ځانګړي ډول پر انټر کانتیننټال هوټل برید د ښاغلي روشندل له قوله ډېر پیچلی بللی، خو د ده په وینا ملي پولیس وتوانېدل چې په مسلکي ډول د خلکو ژوند وژغوري. د افغانستان د مالیې وزارت او په کابل کې د امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیایي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په ار کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې له لارې په یو شمېر بنسټیزو پروژو ولګول شي. حکیمی زیاته کړه،
امروز ما شاهد امضای
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگټن ته سفر کړی و د نوي پراختیایي مشارکت په نوم لاسلیک شوی و، چې له دې مخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیې وزارت وایي دا مرستې به د لومړیتوبونو له مخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د سوریه په شمال کې د کورد ملیشو تر واکلاندې سیمه کې لا عملیاتو به پشان نشي. ولسمشر اردوغان پرونی څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ترکیه پاوز په افرین سیمه کې هغو عملیاتو ته چې هدف یې له دې سیمې د خلکو د ساتنې د ځواک وای پی جي د ډلې ایستل دي زور ورکړی، له وای پی جي سره متحد ایالات مرسته کوي. ترکیه دغه ځواکونه تورنوي چې د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند پی کی کی سره اړیکې لري، هغه ګوند چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د حکومت پر ضد وسله واله مبارزه کوي. د ترکیې ولسمشر وایي په دې اړه یې له روسیې سره خبرې او موافقه کړې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وتلو ګواښي کړی. مایک پنس پرون د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل ک تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په وبخی یو ځل بیا وویل که د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات رانه شي نو امریکا به ترې ووزي. د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحد ایالات به نور دغه معیوب تړون تصدیق نه کړي. د روانې میاشتې په سر کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره د فبروري تر اتمې نیټې پورې دولتي ادارو ته موقتي بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له دریو ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. دا لایحه ولسمشر ټرمپ نن څو شېبې وروسته له هغه لاسلیک کړه چې د کانګرس د استازو جرګې یا د لایحه موقتا تصویب کړه. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو دې لایحې ته د موقتي رایو مخه هم نیولې او غواړي له دې لارې حکومت اړ کړي چې له دې هېواده د شاوخوا اووه لکه کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته کډه شوي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لومړی تاسو ته لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي لومړني تحقیقات ښیي چې په کابل کې پر انټر کنټیننټال هوټل برید کوونکو لوړاندې د دې هوټل ساحې سره بلد وو. وایس احمد برمک له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل له دې کبله د دې هوټل امنیتي مسؤلیت خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی و چې د کورنیو چارو د وزارت نوي تنه پولیس اضافه تشکیل شوی و. پر انټر کنټیننټال هوټل په دغه وسلوات برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون ټول 22 کسان ووژل شول. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر وای تر خپل واسه کار کوي چې د کابل پر انټر کانتیننټل هوټل د وسلوال برید پاره تحقیقات ډیر ژر بشپړ سي. وایس احمد برمکله ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د غرض ویل چې شواهد او د کورونی چارو وزارت لمړني تحقیقات شي چې برید کون کې لوړاندې له دغه هوټل سره بلد ول.
امی ګروپ کینجا عملیات برانداخته
دی وای د دې ډلې پاره چې دلته عملیات وکړل تحقیقات شي چې هغه لمخکې حالت بلد ول، حتما ورغلی ول. د هوټل فضا سره دا چې حالت څوک دی او څوک نه دی دا سشکر چې معلومات درلودل، خو بیا هم د معلومات او راپور لا تر وخت د مخه دی چې سل په سل کې حکم وکړي چې قضیه شایي هم داسې وي. د افغانستان د کورونی چار وزیر د غرض زیاته کړ چې د هغه راپورونو لمخې چې د دوشنبه تر ماپښین پورې ورته رسیدلې په دې پیښه کې دوه وشتنه وژل شوي چې څوار لسی بهرني وګړي دي. یو بل پوښتنه چې د کابل د انټر کانتیننټال هوټل د امنیت په اړه مطرح شوې ده چې ولې د دغه مهم ځای امنیت د کابل بلخ په نوم خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ازادي رادیو د پوښتنې ته داسې ځواب ورکړ.
بیشتر از 90 نفر پرسنل پولیس کې اونجا مسئولیت تامین امنیت
دی. وایي چې باندې نوی تنه د پولیسو پرسونل چې د کانتیننټال د امنیت ټینګولو مسئولیت درلود او هغه وسایل او امکانات چې د کورنیو چارو وزارت له خوا هلته نصب شوي ول بالاخره له تشکیلاتو اضافه سول او مسئولیت همدې امنیتي کمپنۍ ته تسلیم سو، خو اوس موږ خپلې ارزونې کوو. تر دی وړاندې د انټر کانتینټل هوټل یو مسؤل محمد جواد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه هوټل د امنیت مسولیت د کانتینټل د مدیر هیئت په وړاندیز او د ملي امنیت شورا په توافق کابل بلخ خصوصي امنیتي شرکت ته ورکړل شوی و. اوس ته افغانستان د کورونا چار وزارت وایي تحقیقات کوي چې له وسلوالو سره د دغه شرکت د غړو د همکاري احتمال روښانه سي. وایس احمد برمک په عین حال کې په دې پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبره هم کوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت په کابل کې د امریکا سفارت او یونما د غبریت غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شوډلې ده. د پتیر وو کلونو کې پر انټر کانتینټل هوټل دوهم وسلوال بریتې تر دې وړاندې د کابل سرینا سافی لند مارک او په کابل کې ځینې نور میلمستونونه د وسلوال بریت کوونکو لخوا په نشه سوی دي. په دې ډول خونړۍ بریتونو کې په پرله پسې ډول پر حکومت انتقادونه کېږي چې تر تحقیقات وروسته حقایق پټوي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد مک دازل جات ورکړ چې تر دوه اونیو په موده کې به د دې وروستۍ حملې د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې معلومه شوې ده چې پر انټر کانتینینټال هوټل برید کوونکی له مخکې نه په دې ساحه کې بلد وو. د لویدیز اکثرو ورځپاڼو هم له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې اړه مطالب خپره کړي دي. نن د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه ملالی بشیر کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د انټر کانتینینټال هوټل خونړۍ حملې ته کتلې دي. د دې ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د کام ایر هوایي شرکت پروازونه د یک شنبه په ورځ لغوه سول او د دې شرکت یو چارواکي ویلي چې د دې شرکت په پروازونو کې شایي په راتلونکو څو ورځو کې ځنډ راسي. چارواکو په دې پیښه کې د دې شرکت د شپږو اوکراینی کارکونکو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د دې پیښې له خبر سره ټکان خوړلی دی. پوروشینکو ویلي د حکومت چارواکو ته ویلي چې د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته وکړي. د کورنیو چار وزارت په وینا پر انټر کانتینینټال هوټل د وسلوالو په حمله کې تیر شپه 19 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د سرکونو او لویو لارو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د سالنګ لار کابل د افغانستان له شمال سره نښلوي، خو حتی په 2013 کال کې هم دغه لار سمونه ده. د مقالې په وینا له 2001 کال راهیسې میلیارډونه ډالر افغانستان ته د مرستې په نوم راغلي، خو هغه لوی لارې چې د افغانستان اقتصاد ته مهمې دي تر اوسه په بد وضعیت کې دي. سالنګ تونل په 1943 کال کې د شوروي اتحادیه انجنیرانو جوړ کړی وو او هغه مهال د انجنیرۍ له معجزو بلل کېده، خو هغه سرک چې له دې تونل تیریږي خراب شوی دی ځکه د بیا رغونې کار نه دی ورباندې شوی. دا تونل د ورځې له 0 څخه تر 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس د ورځې تر 10000 پورې موټر هم پر تیریږي. مقاله یادونه کوي چې په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د سالنګ لارې د بیا رغونې هڅې وسوې، خو یو کال وروسته پوخ سرک سیل یوړ. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په ورستیو کلونو کې پر دې لارې د $1 میلیارد په ارزښت توکي تیر شوی دي چې د افغانستان د اقتصادي سوداګرۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړوي. دوه کاله مخکې نړیوال بانک د $250 میلیونه په لګښت د سالنګ شاوخوا سرکونه د بیا رغونې پروژه اعلان کړه، خو مقاله د دغه بانک د استازي چې نوم یې نه دی یاد شوی او د فواید عامه وزارت د مرستیال وزیر عبدالرحمن صلاحي له قوله لیکلي چې دوی پخوانیو تجربو ته په کتو پریکړه کړې چې قراردادونه پر کوچنیو برخو وویشي. خو مقاله په دې برخه کې اداري فساد ته په اشاره د افغانستان د څېړونکو شبکې د یو څېړونکو قیوم سروش لقب لیکلي چې وایي په افغانستان کې هر څوک پوهیږي چې د سرکونو جوړولو کاروبار تر ټولو ګټور دی. مقاله لیکي چې که هر څه د نړیوال بانک او فواید عامه وزارت له پلان سره سم پر مخ لاړ شي، دا سرک به تر 2022 کال پورې بشپړ پوخ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د $100 میلیون په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون لاسلیک شو. د مالیه وزیر په ارګ کې په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې پر یو شمیر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له کابل د آزادۍ راډیو خبریال وصل راپور راکوي.
د افغانستان د مالی وزیر په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر ترمنځ د 100 میلیون ډالر په ارزښت د نوې پرختی مشارکت تړون د دوشنبه پورس په ولسمشي باندې کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر کلیل کیمی د جوړ شو مراسمو ته ویل چې د نوې پرختی مشارکت د تړون لمخې به د امریکا متحده ایالاتونه هر کال افغانستان ته 200 میلیون ډالر ورکوي چې د افغانستان د ملي بودیجې لارې به په یو شمېر زیربنایي پروژو لګول کیږي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد 100 میلیون
دوی نن موږ د 100 میلیون ډالر په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 میلادي کال کې کله چې زموږ ولسمشر واشنگټن ته سفر لرلو دغه هوکړه د نوې پرختی مشارکت په نوم هلته لاسلیک شو چې لمخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودجه ته راځي.
په بودیجه افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
خغلی کیمی ویل کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودجه لاره په مصرف رسیږي ډېر مؤثر او خلکو ته ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجه ته ورکړي سو په اغیزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دي او د دوی حضور دلته د یو سوله ایز افغانستان لپاره ده. د وای د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره ده چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي سو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاسیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دغه ولایت روزګان د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د خپل کلینیک چې دی د واجو راځي ډاکټران په خپل ځای کې تقسیموي او مری کور سي د بازار نقصور نشته کې 1500 نور نشته کې هغه دي چې کلینیک ته ورنه ډاکټران برته انور د واجو دین وګرځي فقط یو پښ کاری ورو لګي دی یا بل دي چې وګرځي نو موږ د سټه ما وځي ته فقط د وسنه ده چې دا کلینیکونه باید اصلاح کې او دا ډاکټران د دوا له خرڅولو څخه منع کې. ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم چې موږ د غریب د اشاره او پیغام او لوړ مقامات رسوي. عبدالبصر ولایت روزګان ولسوالۍ ګزاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوندې دی ازادي راډیو.
السلام علیکم ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته محترمه. د زمنګ تقاوت وزارت مالیه نه راکې جمع د یخ شپې چې تیرې شوې لرګي ونه لرو سړکو ډکې ناسو شو چې بیا پسرلی راکې سی وکړو. دغه خو تقاوت خو دغه جمعې شپې دي تیرېږي موږ څنګه وکړو که د یخ کې خو هلاک کېږو. والسلام.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې برخې پای ته رسیدو. خو د ازادي رادیو د خبرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
د ازادي رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیری ونی فرنگی خبرونو راو روی.
رو
په دایکوندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشن واره جوړ شو. د باختر اژانس د خبر لمخې د جشن واره د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړ شو. د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشن وارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشن وارې په پای کې په 15 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویې ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه خپل آثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکی لومبه د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامی ساز و غاغاو. له دوی سره مې مرکی هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځي لومړی به سلامی ساز واورو. مننه ګورم ودان ظریف استاد ستړی مې
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمان خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارونی پرخشه باندې مشهور دی ډیر خل منرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان دی لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیګو معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو بر ډیر د لوګر سازیانو چا چې بساز کاو سندرې به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی دا اوسنی شاعران یې څوک دی دا
د لوګران خټول دی بای جان وایي
ښا اوس ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فراد جان تاسو له څو کلونو راځئ سندري وایست؟
از ما هفته سالمش تقریبا ما رو به موسیقی آوردیم، چرا که کسب پدری است دیگه، میرشته وطن خود ماست.
او څه تغییرات راغلی دی په لوګری ساز کې؟ تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاست، څه تغییرات راغلی دی له پخوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه آمده، اما د ذوق مردم تغییرات آمده.
اوس خلک څه رقم سندری غواړي؟
مردم کولی برش موسیقي شاتر کنی، مثلا خواندنای گنجشکک برآمده، ی قطغنی و چیزا برآمده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما په خالی دلی و رشمی به درلو دی، و دا تاسو دول چې د وسته ورته ګورم دا پیچونه لري او هغه سینه د لکاغه د لوگر اصلی دول غوندی، چه تغییر لری دا، چه تفاوت لری لاغه پخوانی دول سر؟
سابقا که بود تونه بخاطر زی دولای رشمهی بود، محفلا بود دیگه، اولیا بود یک جیره، خب وقت لاسپیکرم نبود البته، بازی مردم خاطر می دولای رشمی رو وقت می زدن که صدایش دورتر بره، و حال دولای پیچکیست بخاطر دا جریان محفل یک دفعه طبل نخواست نکفه دیگه، خب فرق نداره، خب من تا همه دفتن پوست بالاش بالا میکنیم و رشمهی که است اگذر جنگجال داره بخاطر می فرقش نمقدر.
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ، څو کسه نور داسې تکړه دی چې ډول غږیي او ښې غږیي د لوګر د استادانو په څیرې غږیي؟
همیشان تکړه است، استاد منجای لوګریس، استاد ظلمی لوګریس و استاد کبیر لوګریس، دیګه صابر نام داره، یک بچه نظیر لوګری.
آرون جان ډول راته وغږوی بې نوره سازه مهرباني. مودان ظریف استاد که دی خوخی دغه فراد جان به وسندره پخوانی راته وای د لوګر.
فراد جان خویش کی وسو سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
زړه پاسه
Thank you.
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان، رن جان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره ډیره مننه.
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد، کور مو ودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پرېژدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځی باڼه خالونه، قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډیره موده کېږي چې شاعری کوئ، او په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعری ټولګه چاپ شوی، د دغې ورستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوښ کړی.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې هغه مې انتخاب کړی دی، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومش بل ګلان او غړوندی جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کې سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول، دغه ته بم غړوندی جوړول، نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړه. بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوندې راکړی دی، کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده، خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشا د استاد پسرلی نه نور د څه خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تیرې شوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزه په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کړه او نظم هم ورسره کړه. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي، او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلې دي چې هغه یو له بهاره راغلی د یو سن په دی خو دوی دلته مسخرې ځینې جوړې کړي تنزیه هایکوګانې لیکي ما ته خپله خوند نه راکوي. زه وایم چې هایکو پالی یا ټپیزې لیکي د دې په جای ښه ده چې دا خپله کلاسیکه څلوریزه ولیکو. بهترینه فورم ده هغه د معنا په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په طبه کې خوند راکوي ډېر. او زه یې لیکمه نورې مې هم لیکلې دي. نو څلوریزه چې ولیکل سي ښه به وي په ځای د دې چې هایکو ولیکو یا ټپیزې ولیکو.
که له غړوندې یو څو څلوریزې راته ووایې.
دا د کتاب لومړۍ څلوریزې دي وایي: د تورو زغرو جنگ له شامته، د بم بارودو له برکته، ګټلی نشو لوبه د سولې، د بخت بیډۍ مو وتې له ګرته، او زموږ له اسمانه دغه د برخه، کښت مو وبیږي د جنگ له ورخه، د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راورېږي د وینو پرخه. وای په سر یې بار وي د غمو پنډه، ژوند یې تیریږي لکه ملنډه، زموږ د کلي دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وي کونډه. او یا زما شیره زما جانانه، له ځانه ډېر یې ته راته ګرانه، که دې راکړی چیرې لاس نه وی زه به وم وړی د غم توپانه. په هغه ورځ له وینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو، مرګ لکه سیوری را سره ګرځي، جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو. څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی، ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی، د ازل روی راته ولاړې قدم قدم یې را باندې پام دی. څړمنی راغی رغنې شنې دي، کوچۍ راوتې پلنې خیمې دي، یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو، په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب، کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډېر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی، آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کېدای شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته، د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې هم اشاره پکې کړې، دا هر څه پکې راتلای سي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ دا هر څه و. نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای سي. ما کوشش کړی سي د طبیعت انځور مې هم پکې کښلی ده، څومره به پکې کامیابه یمه یا به بریالی یمه. د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستا پکې نمونې سته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي، او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي، او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې آساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې، به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې آساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې حسینه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخی د پیریان او پچیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریج دی د چلو رسترګو جنگ ته فکر نکړم چی قایل بدی ور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراوه. لدغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکوو او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه. اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاو چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې وو نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې په غره کې د کلا په لور کې بلاره ومنده. دوی مخ په کلا روان شول. لارا په بوټو او وښو باندې پوښلی وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قرباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلی و چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووو. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادراوړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی ماضي دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچا کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه، او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو پخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. ده په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خبرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ، او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې، او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل، او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازې یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو د یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی د پردی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخ نیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوې ګولۍ لا هم نه خطا کوله نقشه د ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چلاوه د ور باندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټو مګر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر چې د ترې لار ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړمه دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیلا کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسي او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسي لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه